درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم په دې هیله یم چې وخه خوشاله او آرامه ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ ورځ له سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازي وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري تشمن دی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. او د ایران یو پخانی قاضي چې د اداري فساد د تورون له کبله د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازي وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهالي همکاري ته ژمن دی. سټیفانو پونتی کروفو د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې وویل موږ د افغانستان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پولیسو او نورو بنسټونو ملاتړ ته ژمن یو. موږ پوهیږو چې د درخواست او اړتیا په صورت کې هلته د خپل حضور په اړه باید مذاکره وکړو. موږ د روزنې سرچینو او مالي ملاتړ له اړخه د دغه ملاتړ دوام ته متحد یو. دا ناټو ملکی استازی وایي بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکو کې وشي او هر هغه فیصله چې د دغو خبرو اترو په لړ کې کیږي او د افغانستان د خلکو په خیر وي ناټو به یې ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره پنځشنبه د ناټو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل د ناټو متحدان به افغانستان کې د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې محمد صادق د طالب مشرانو سره 13 شنبه او 4 شنبه کتلي. د اعلامیې په حواله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په دغو کتنو کې ویلي چې د پاکستان به په افغانستان کې د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او نورو غربي چارواکو وار په وار پر پاکستان د افغانستان په مسله کې د دوه مخي سیاست تور لګولی، خو اسلام آباد ویلي چې د افغانستان سول لپاره یې تل صادقانه هڅې کړې دي. د سولې ولسی حرکت وایي د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کرونا وایرس مړ شوی. د دې حرکت مشر اقبال خیبر پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل وکیل احمد ناشر پرون د کووید 19 ناروغۍ له کبله سا ورکړه.
وکیل احمد ناشر چې زموږ د رهبرۍ د سطح له مشرانو څخه و، تیره شنبه په دې ناروغۍ اخته سو او ورو ورو یې ضعیفه کړه او له بده مرغه چې د تل لپاره زموږ له منځه ولاړه.
دا سولې ولسی حرکت وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ولایتونو ته خپل پلی تګ هم ودرولې دي. د بشري حقوقو او نړیوالو په بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. سیما سمر دا خبر په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 19 په شخړو کې د جنسي زور زیاتۍ د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابر وه. دا شپږم کال دی چې ملګري ملتونه دا ورځ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پیوستون د ایجاد په نیت لمانځي. میرمن سیما سمر زیاته کړه
باید ای خشونت‌های جنسی
سیما سمر وایي باید دا جنسي زور زیاتۍ چې د انساني کرامت ضد دی لمنځه یوړل شي. له بده مرغه هغه څه چې اورو او ګورو د شخړې په حالاتو کې له جنسي زور زیاتۍ د جنګ د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د کرونا وایرس وبا په شخړو کې د جنسي زور زیاتۍ قرباني شوي او ژغورل شوي کسان هم اغېزمن کړي دي. دا ایران یو پخانی قاضی چې د دې و بخیه د ایران پخانه قاضی چې د اداري فساد د تورون لکبل د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. په بخارس کې پولیس وایي دغه 250 کلن ایرانی پرون جمعه ظاهراً د هوټل لکړکۍ لاندې لویدلی او مړ شوی. دوی یوازې دومره ویلي چې دغه کس د یو بل هیواد په خاوره کې د جرمونو د ادعاو له کبله د هغه هیواد تر قضایي تعقیب لاندې و. رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې طبي راپور ښیي دغه کس غلام رضا منصوري نومیږي چې تیر کال د 1560000 ډالرو معادل رشوت تر اخیستو وروسته له ایرانه تښتېدلی و. منصوري په هغه ویډیو کې چې تېره اونۍ یې آنلاین خپره کړې وه دغه تورونه رد کړي وو او ویلي و له ایرانه د درملنې په نیت وتلی. ده ویلي و د کرونا وایرس له کبله لګول شو محدودیتونو ایران ته د ده د تګ مخه نیولې ده. کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو راګیر پاتې شوو تاجکستاني وګړو د انتقال لپاره تدابیر سنجولي. دغه تاجکستاني وګړي د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف د لګول شوو بندیزونو له کبله په قزاقستان کې بند پاتې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د 615 تاجکستاني وګړي به په 14 بس موټرو کې پرون وبخی. دا کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 615 تاجکستاني وګړي په 14 بسونو کې پرون د قزاقستان او ازبکستان له وی سرحدي ساحې خپل هیواد ته روان شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خبره د تاجکستان په دغو وګړو کې پناه غوښتونکي محصلان او کارګر شامل دي. په دغو کسانو کې چې خپلو کورونو ته روان شوي په سلو کې 15 هغه سلمیان او ځوانان دي چې عمرونه یې د 1540 کلونو تر منځ دي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملي ازادۍ راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناټو نوی ملکي استازی وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبرې هم اغېزمنې کړې دي. له نوموړي سره ازادي راډیو ځانګړې مرکه کړې ده. د دې مرکې جزئیات به درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د دولت یوه وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري لومړی باید اوربند ته غاړه کېږدي. همدارنګه به د نړیوالو ورځپاڼو مهم سرټکي درسره شریک کړو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مدیر هیئت پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړې. په دې سند کې له ایران نه غوښتنه شوې چې دو ساحو ته دي د دې نړیوالې ادارې څارونکو ته د تګ اجازه ورکړي. د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو او که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. تاسو د ازادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني مذاکرې هم اغېزمنې کړي. د استیفانو پونتی کورفو په وینا د دواړو لورو د مرکچي هیئت ځینې غړي په دې ناروغۍ اخته شوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 8000 ته نږدې شوي. په دې ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې د شاوخوا 1550 کسانو د مړینې او د 1600 کسانو د رغیدو خبرونه تایید شوې دي. ګومان کېږي چې ښایي رښتینې شمېرې تر دې څو چنده لوړې وي ځکه په افغانستان کې ټول په کرونا اخته وګړي معاینه شوي هم نه دي او همدارنګه ګڼ هغه کسان چې د دې ناروغۍ له کبله یې ژوند له لاسه ورکړی ثبت شوي نه دي. صالح محمد صالح نور تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ناټو نوی ټاکل سوی ملکی استازی وی کرونا وایرس د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسه هم اغېزمنه کړې ده. ستیفانو پونتی کوربو له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل هم د حکومت او هم د طالبانو په مرکچي پلاوي کې ځینې کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. شغلی پونتی کوربو ډاډ وښود چې دا ستونزه به د مرکچي پلاوي په جوړښت کې د کوم ژور بدلون سبب نه سي.
Members of the negotiating team on both sides are
د دوړو لوريو د مرکچي هیئتونو ځینی غړي په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. ما شخصا د جمهوریت دولت په اړخ کې تماس نیولې چې په کووید 19 ناروغي اخته سوي که څه هم دې ناروغي د مرکچي ډلو جوړښت غیزمن کړي، خو دغه مرکچي ډلې به د کووید 19 ناروغي له کبله بدل نسی. مثلا زه پوهیږم چې جمهوریت د مرکچي ډلې ځینی غړي چې په دې ناروغي اخته دي قرنټین کوي کله چې ټیسټ منفی سو له دوه سره تماس ټینګوي. د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازی د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د سولې پروسې د اغیزمنېدو خبرې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو ادارې تیره پنجشنبه په یوه نوې څېړنې کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په افغانستان کې اقتصادي ودې، د سولې لپاره روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوری پرون جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له کبله د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې ټکنۍ سوې دي. د امریکا چاپ فارن پالیسي خبرونې د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه خبر ورکړې و چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده شایي په کورونا وایرس مړ سوی وي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی د رهبری هیڅ یو غړی هم په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. فارن پالیسي خبرونې لیکلي و چې د ملا هیبت الله اخونزاده تر څنګ په کورونا وایرس د نورو طالب مشرانو اخته کېدل د دې سبب سوي چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبری پر غاړه واخلي. تر دې مخکې د غبرګولي میاشتې په لومړیو کې عبدالله عبدالله ته نږدې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت د مرکچي هیئت ځینې غړي هم په کورونا وایرس اخته سوي دي. خو له دغو ستونزو او خنډونو سره سره د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی ډاډمن دی چې بلاخره به بین الافغاني مذاکرې په نږدې راتلونکي کې وسي.
بلخوا د افغانستان د دولت یوه وزیره وایي که چیرې طالبان رښتیا د سولې خبرو ته ژمن وي نو ښه دا ده چې اوربند ته غاړه کیږدي. د سولې وبخښې د بشري حقونو او همدارنګه په نړیوالو چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ویلی دی چې د سولې لپاره په افغانستان کې وروستۍ هڅې هیله بخونکې دي. همدارنګه نوموړې زیاته کړې لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشکېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي. په وروستیو کې داسې اندېښنې خوول شوي چې خوش شوي طالبان ښایي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي. ځینې لویدیځو ډیپلوماټانو هم د خطرناکو طالب بندیانو پر خوشکېدو اندېښنه ښودلې. صالح محمد صالح په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د دولت یوه جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي امکان لري ځینې هغه طالبندیان هم چې په وروستیو کې خوشې سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نسته چې د جګړې ډګر ته د خوشې کېدونکو طالبانو مخنیوی وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دي اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند آتش
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنګي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوشحسو کسانو به هم استفاده وسي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشې سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنېږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړی دي د سلګونو هغو طالبندیانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک سوي موافقې له مخې په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خو د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي. د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سرې کرښې پښه اړول وي. حکومت چې تر اوسه یې د طالبانو شاوخوا 3500 بندیان خوشي کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشي کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یوه ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي، دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشي کېدل هم غواړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ګڼو امریکایي ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې په تړاو او همدارنګه په افغانستان کې 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو د شمیر د راکمېدو په اړه لیکنې خبرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو ریپورت کې د امریکایي جنرال فرانک مکنزی له خولې لیکلي، د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو سره د سولې د ابتدایي جوړجاړي له مخې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی. ورځپاڼه وایي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان نور اړخونه له شاتګ او یا ځنډ سره مخ دي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د لس کلنې جګړې په اوج کې په دې هیواد کې تر 300 زیات امریکایي سرتیري د ناټو د نورو غړو او متحدانو د لسهاوو زرو سرتیرو سره میشتو، خو وروسته له هغې چې د ورځپاڼې په وینا ټولو خواوو ومنله چې دا جګړه په پوځي لاره نه ګټل کېږي، په وروستیو کلونو کې د بهرنیو سرتیرو شمیر دغلته کم شو او د امریکا متحده ایالاتونو خپل ستراتیژي د سیاسي حل لارې موندلو ته بدله کړه. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا تر اوسه ځنډني او پیچلي ثابت شوي. نیویارک ټایمز په دوحه کې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون ته اشاره کوي. وایي په دې تړون کې په څو پړاوونو کې له افغانستان څخه په دې هیواد کې د پاتې 2000 امریکایي سرتیرو پر ایستلو هوکړه وشوه. په تړون کې د بندیانو تبادلې او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د دې هیواد پر راتلونکي د مستقیمو خبرو د پایل خبره هم شوي. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه بیا په افغانستان کې د سولې پر هڅو لیکنه کړې چې سرلیک دی ولې د افغانستان د سولې خبرې د سترنج سیالۍ ته ورته دي. د لیکنې لیکوال وایي افغانستان لا هم تر سولې اوږده لاره مخکې لري، خو په وینا یې په دې اونۍ کې هغه خبرونه چې وایي د افغان حکومت مرکزیان به ډېر زر په قطر کې له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي، د دې څرګندونه کوي چې دغلته سوله ممکنه ده او یا لږ تر لږه دا سولې ته د نږدې کېدو یو وړوکی ګام دی. لیکوال وړاندې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې یوازې څو میاشتې وروسته تر دې ځایه رارسېدل دا هم ښیي چې اعتماد جوړونه کار ورکوي. خو لیکوال په عین حال کې وایي که چیرې د جګړې دواړه خواوې او یا احتمالي ګډوډونکي لکه پاکستان دا وګڼي چې ګوندې د ښو شرطونو د منلو لپاره په بهتر دریز کې دي، نو دوی ممکن دا هېره کړې وي چې د شطرنج لوبه روانه ده. د ورلد پولیټیکل ریویو خپرونه لیکي تر اوسه یوازې د امریکا او پاکستان دریزونه په روانو هڅو کې شامل دي. خبرونه په وینا د چین، هند، ایران، روسیې، د خلیج د هیوادونو حساب هم باید وشي. همدارنګه په سیمه کې د القاعده پاتې شونی او د داعش وسلواله ډله هم باید په پام کې ونیول شي. خبرونه د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو استازو د افغانستان په ختیځ کې په روسیې کې د ایمان الزواهیری او حمزه بن لادن سره کتلي. خبرونه وایي د رسوایی په واشنگټن او بروکسل کې د ناټو په مقر کې استراب رامنځته کړي. د لیکوال په باور د حزب ولایت په نوم د ایران ملاتړ لرونکي او له طالبانو یو نوی جلا شوی ډلې راپورته کیدل هم له حالاتو سره مرسته نه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي چې تر راروانو دوو میاشتو به د هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتېدل دوام ولري، خو له هغې وروسته به یې په شدت کې کموالی راشي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
ورځ تر بلې د افغانستان په کچه د کووید 19 وایرس خپرېدا جدي کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني هرات ته د سفر پر مهال وویل چې د خلکو په همکارۍ به کورونا وایرس ته ماته ورکړي. نوموړی وړاندوینه کوي چې تر راتلونکو دو میاشتو به په کرونا د اخته کېدو کچه لوړیږي.
در قسمت عزوبی که با از وضعیت ویروس کرونا در کشور داره میسته که ما نزدیک به قله یا حوج ویروس کرونا هستیم و امکان داره که در ظرف یک یا دو ماه بعدی به این حالت باشیم و دوباره سیر نزولی را به خود بگیرم.
د عامه روغتیا وزارت د رهبری د پریکړې لمخه له ټولو روغتونونو او روغتیايي مرکزونو نه به له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره استفاده کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک لوري له مرسته سویو سل میلیونو ډالرو به د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف له لوري د روغتونونو او لابراتوارونو د تجهیز په برخه کې ولګول سي. نوموړی زیاتوي چې له کووډ 19 سره د مبارزې حکومتي بودیجه کې له 15 میلیونو ډالرو د وزارت په حساب کې یوازې 8 لک ډالر پاتې دي. د افغانستان په کچه هرات هغه ولایت ده چې لومړی پکې کرونا وایرس پور سو او تیره اونۍ په دغه ولایت کې د کرونا د تشخیص د کیټونو له نشتوالي سره د کرونا د تشخیص لابراتوارونه او وتړل سول. د هرات د والی مرستیال داود هاشمی د عامه روغتیا له سرپرست وزیر سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې په دغه ولایت کې لابراتوارونو بیرته فعالیت پیل کړی.
از زمان شروع آفات ویروس کرونا در ولایت هرات سکتور صحت جمع تمام سکتورها برابری اداره محلی هرات تمام تلاش خود کرده تا اینکه ما بتوانیم در گوشه گوشه هرات برای مردم خدمات صحیح به شکل درست و عالیش برسانیم.
د بیپول ډاکټرانو له سازمان سره په هرات ولایت کې له کرونا سره د مبارزې سلبي ستریز روغتون د تجهیز تړون د عامه روغتیا وزارت د سرپرست په حضور کې لاسلیک سو او ټاکل سوی چې دغه روغتون تر راتلونکو دوه اونیو پورې تجهیز سي. د هرات اوسیدونکو له حکومت غواړي چې دغه ولایت له کرونا سره د مبارزې په برخه کې جدي پام وکړي. دوی وایي چې ورستر بلې په دغه ولایت کې په کرونا وایرس دخته کسانو شمیر زیاتیږي چې ورسره د مړینې کچه هم لوړه سوې. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله دوه کسان مړه سوي، 306 سلویک نور پرې اخته سوي، چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 2828 تنو ته ورسېدې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مشرتابه پلوي پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دغه پریکړه لیک کې ایران نه غوښتنه شوې چې دوو ساحو ته د دې نړیوالې ادارې مفتشانو ته د ورتلو اجازه ورکړي چې ښایي پخوا په کې اټومي فعالیتونه کېدل. دا له 2012 کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړنی دا ډول پریکړه لیک دی. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیري هیئت پریکړه لیک له ایران غواړي چې له دې نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او د دې ادارې درخواستونه له ځنډ پرته پر ځای کړي. دغه ادارې د ایران د دوو ساحو د کتلو غوښتنه هم کړې چې معلومه سي آیا د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې هلته په پټه اټومي فعالیت سوی او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسالې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ ولاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک په 25 موافقو رایو سره تصویب سو چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه. خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رایه ورکړه او وو هیوادونو آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولې. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسي سفیر میخایل یولیانوف په یو ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي چې هغه دوی صحیح چې په اړه یې پوښتنې سته د ایران په اوسنی اټومي پروګرام پورې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي چې هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو
حساب کتاب ورکول سوی او که څنګه.
د کرکټ لوبي یو وشکلن افغان ستوري راشد خان تک ورستی کلونه د لوبو په ټګر کې لبریا وډکو خو په شخصي ژوند کې بیا لپر لپسې تراژیدې سره مخ شو. تیر کال په جنوري میاشت کې د راشد خان پلار عمر او د پنځشنبه په ورځ مور له نړۍ سترګې پټې کړې چې پرونې په جلال آباد کې د جنازې مراسم ترسره شول. د مور بلتون ویرجن کړي راشد خان پر خپل ټویټر لیکلي، ته زما کور وی، زما مورې، ما ته لتا پرتا بل کور نشته. هغه لیکلي، زه باور نشم کولای چې ته نوره ما سره نه یې. په افغانستان کې د کرکټ ګڼو مینوالو همدارنګه یو شمیر سیاستوالو، ټولنیزو شخصیتونو، ورزشکارانو له راشد خان سره د ده د مور په مړینه خواخوږي او غم شریکي کړي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په یو پیغام کې د راشد خان د مور په مړینه خواشینی ښودلې او له هغه سره یې په دې غم کې ځان شریک بللی. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د جمعې په ورځ په جلال آباد کې د راشد خان د مور تر جنازې وروسته هغه یو درنه او پیاوړې میرمن یاد کړه. وی ویل چې په خپل غې کې د داسې اولادونو روزنه وکړه چې نن ټول هیواد ته ویاړونه ګټي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی هم د جنازې په مراسمو کې راشد خان ته په تسلیت سربیره وویل چې په نړۍ کې ډیر خلک افغانستان د راشد خان له نوم سره تړلی بولي. افغان لیکوال نومان دوس پر خپل ټویټر له راشد خان سره غم راضي کړي او لیکلي دي، ته چې د ویاړونو د ګټلو لپاره لوبېږي نو د ټولو میاندو دعاوې در سره دي. ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې له دې افغان کرکټ ستوري سره د ده د مور د مړینې په غم کې غم شریکي کړې ده او یو ډول یې ورسره شریک کړی. په نړۍ کې هم د راشد خان یو شمیر مینهوالو او خواخوږو د ټولنیزو رسنیو له لارې له نوموړي سره غم راضي کړې ده. دوستانو، اوس هم راځئ چې یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازي ویلي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري تشمن دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کرونا مړ شوی. د بشری حقوقو او نړیوالو چارو په برخه کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاته یو جدي ستونزه ده. د ایران یو پخوانی قاضي چې د اداري فساد د تورونو له کبله د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی او د کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو بند پاتې شوو تاجکستاني وګړو د انتقال تدابیر سنجولي. او سم مخکې لدی چې زما بل همکار جاوید نعیمی راشي بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنګونه،
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم محمد بختیار.
بختیار صاحب، تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لرئ، دا راته ووایاست چې دلته څو ډوله غالۍ د کومو کومو هیوادونو نه راوړئ او دلته یې خرڅوئ؟
موږ خو دلته دوه ډوله قالینې لرو، چې ترکی دي، ترکیه نه راځي، او ایرانۍ قالینې دي، چې له ایران نه راځي، او بس بازار ته راوړو خرڅوي.
دلته تاسو افغاني قالینې یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالینې موږ نه لرو، موږ ترکی او ایرانۍ قالینو کار کوو.
څنګه توپیر یې څنګه دی د ایرانۍ او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته هغه خپل کیفیت لري او ایرانۍ خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر یې داسې داسې قیمتو کې دی. نو ایرانی مثلا که قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او داسې توپیر د خلکو د څوک ایرانی خوښي او څوک ترکی خوښي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ، له سهارا تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالین مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپل حالات معلومیږي، سینې کدس درته وایم چې خلک دې تاریان دي، سې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالین شوق به سره کم کې. تا ته به تر معلومه ده اسې څوک کم پلی او دا توشک یو دا شیم خرڅ کړی دی او قالین نه نه ده.
په یو دولس متر قالین کې یا دولس غز قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی؟ یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده کزه د سترتو مسله کړي خارج غونټه ستاندارد بازارونه دی پیغمبر خپل نرخ لیکلې شاید راوخ لو دلته بس مثال لیکلې 1999 روپے کنه 1 روپے کته پورته نه نو دلته مختلف د سند اس اوس کزه درتو مسه امکتم معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې غټو زر کې غټو دا نه ده زرم ستا 2000 ستا د قالینه د 3000 غټي د قالینه د 1500 غټي
خیر سره مننه
تانه هم مننه یو